ستړي مشي دا مشالی ډیو ده د یوې بجې په دې خبرګړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی ملی حمید زاده او ټکنیکی ملګری روهیلا زدران نیکی هلی او سلامونه باندې په روانه خبرونه کې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په عمران خان تور لګولې چې د روانې میاشتې په 13مه په کراچۍ کې د صدر او چار دیواره خلاف ورزی کړی ده. حکومت دغه تورونه ردوي. دا د خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب راسره هم شته. تاندې هیلې خبرونې چې فرخنده اسدی جوړی دا د دې خبرونې پر وروستۍ نیمه کې وړاندې کوو. خو اول خبرونه
ټکوتا د مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی په وزیر اعظم عمران خان تور پورې کړی چې د ګوند سیاستوال محمد صفدر گرفتاره لپاره په پولیسو د فشار په کیس کې ککړ دی. د بلوچستان حکومت د زده کړو دوام لپاره د سکولونو جینکو ته د میاشتنو پیسو ورکولو اعلان کړی. اروپای ټولنې او برتانیې د روس د پوز استخباراتي ادارې په چارواکو د دې ادارې په یو څانګه پابندیانې لګولې دي. د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تور پورې کړی چې د ګوند سیاستوال محمد صفدر د گرفتاری لپاره په پولیسو په فشار چولو کې د وزیر اعظم عمران خان لاس دی. عباسی پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل د استخباراتو اداره ISI او رینجر ځواک د وزیر اعظم له امر پرته هیڅ کار نشي کولی. د اکتوبر په 13مه د اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوري تحریک په کراچۍ کې جلسه وکړه چې تر هغې وروسته پېشمنی مهال امنیتي سرتیرو په هوټل په چاپه کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زوم محمد صفدر ونیو. پر نوموړی تور دی چې پر هغه ورځ یې په کراچۍ کې د پاکستان بانی محمد علی جناح د مزار سپکاوی کړیو خو هغه یې ردوي. اپوزیشن وایي د صفدر گرفتاری لپاره د سند پولیسو مشر هم له کوره بیول شوی. تر عباسی وروسته د اطلاعاتو خبرونو چارو وزیر شبلی فراز بیگا خبریالانو ته وویل چې اپوزیشن د عمران خان له بریا یره لري او سیاست یې په ختمېدو دی، نو ځکه دا ډول څرګندونې کوي. په عین حال کې اپوزیشن پرون په سینټ کې هم د پیښې پلټنو لپاره د ځانګړي کمیټه جوړولو غوښتنه وکړه، خو وفاقي حکومت ویل چې د سند صوبایي حکومت او د پاکستان پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا وار له مخه د پلټنو امر کړی، نو ځکه د کمیټه جوړولو اړتیا نشته. د بلوچستان حکومت له شپږم څخه تر 12م ټولګي پورې نجونو ته د زده کړو پر مهال د میاشتنو پیسو ورکولو اعلان کړی. د خزانه سیکرټري نورالحق بلوچ پرون مشال ریډیو ته ویل د دې کار مقصد جینک کو د زده کړو دوام ته حسول دي، ځکه چې په وینا یې له ابتدایي ښوونځي متوسط او بیا اعلی ثانوي سکول پورې د جینکو زده کړې اغېزمنې شوې دي. د بلوچستان تعلیمي چارو سیکرټري شیرخان بازی وای په صوبه کې له 60 تر 80% پورې نجونه د بېوسلۍ له وجې په ابتدایي سکولونو کې زده کړې پرېږدي. بلوچ ویل حکومت پر یو پلان کار پیل کړی چې ورسره سم به د موبایل ټلیفون سیم کارډونو له لارې له شپږمه تر اتم ټولګي پورې نجونو ته هره میاشت 1500، نهم او لسم ټولګي زده کوونکو ته 800 او د یو لسم او دولسم ټولګي انجونو ته 0 روپۍ ورکوي. بلوچ البته د دې مالی مرستو د پیل نیټه او نه خو دا خو زیاته کړه چې حکومت له شاوخوا 100,000 انجونو سره د مرستو لپاره ورله مخه پیسې جدا کړي دي. اروپای ټولنې او برتانیې د روس د پوځي استخباراتو ادارې GRU پر مشر د ادارې په یو څانګه او دغې پر یو چارواکي بندیزونه لګولې دي. د اروپای ټولنې رسمي جرنل پرون ماښام د دې کسانو ادارې نمونه خپاره کړل. وی ویل دوی د 2015 کال په اپریل او مئی کې د جرمني د ولسي جرګې یا قومي اسمبلی پر معلوماتي نظام د انټرنیټي برید ذمهوار دي او یا پکې ککړ دي. د هغې حملې له وجې تر 3 ورځو پورې د نظام کار ګډوډ شوی او د اروپای ټولنې د شورا په وینا د پام وړ معلومات ورڅخه غلا شوي او د وزیر اعظم انګلا مرکل په ګډون د پارلمان د یو شمېر غړو ایمیلونه اغېزمن شوي. د برتانیې حکومت وروسته اعلان وکړ چې د اروپای ټولنې بندیزونه عملي کوي. د ټولنې په وینا د شتمنیو کنګلولو ښکار اداره د GRU د عمومي ځانګړو خدماتو 15 مرکز نومیږي چې د 2615 پوځي څانګې په نوم هم پیژندل کیږي. د دې څانګې پر افسرانو تور پورې شوي چې د جرمني په ولسي جرګه یې په انټرنیټي برید کې برخه اخیستې وه. اروپای ټولنې همدې څانګې د افسر دیمتری بادین شتمنې کنګل کړي او ورباندې سفري بندیزونه لګولي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه ته زموږ همکاري ملیحا میرزاده وړاندې کول. اوریدونکو د خبرونې د معمول نشریات ترادو تاسو په راپورونو تر ګرځوم ورته سر راپور ته د اپوزیشن مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر په خاني ودی ادم شاهد خان باسي ویل چې په کراچي کې د اکتوبر په 13 متر جلسې ورستو شپې مهال له هوټل د بخوانی کیپټن محمد صفدر د گرفتارۍ لپاره پر پولیسو د فشار اچولو په قضیه کې د هیواد وزیر اعظم عمران خان ککړ دی خو بلخوا حکومت دغه تورونه ردوي. په دې اړه تفصیل غلام غوث راک.
د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په اسلام آباد کې د اکتوبر په 28 په خبری کانفرنس کې وویل چې په کراچۍ کې د پاکستان جمهوری تحریک د جلسې وروسته د کیپټن صفدر د نیولو په سر د راپورته شوی حالاتو ذمہوار د هیواد وزیر اعظم عمران خان دی، ځکه چې په قانوني چوکاټ کې استخباراتي اداره ISI او د رینجرز ځواکونه د هیواد د وزیر اعظم د حکم تابع وي.
وفاقي ادارو نے صوبے کے سب سے بڑے پولیس افسر کو رات کے دیرے میں اغوا کیا.
وفاقی ادارو د صوبې تر ټولو لوی افسر د شپې په تیاره کې وتختولو او د مقدمې درج کولو لپاره یې په هغه فشار واچولو. د ISI او رینجر ځواک دواړه ادارې د وزیر اعظم د حکم تابع دي. د وفاقی ادارې د وزیر اعظم د امر نه بغیر د بل چا تابعداري نه دي. هم وزیر اعظم دوی ته دا امر ورکړی چې د چادر او چاردیواری تحفظ دی پامال کړی شي.
ملک وزیر اعظم نے حکم دیا کہ چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا جائے.
شاهد خاقان عباسی زیاته کړه چې دا ډیره سنجیده معامله ده او عدالتونو له هم د سین په پولیسو د غیر قانوني فشار اچولو نوټس اغیستل پکار وو.
صوبے کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا، صوبے کے افسران کو اغوا کیا گیا.
د صوبے واک چیلنج کول او افسران اغوا کول معمولی خبره نه ده. وزیر اعظم لبا د دې جواب ورکول وی. وزیر اعظم چې د خپل عہده کوم حلف پورته کړي وو نو هغه دی ولولي، نه یوازې خپل حلف یې مات کړي بلکې افسرانو ته هم د خپل حلف یا سوګند د ماتولو امر ورکړي. د صوبې او وفاق د ادارو ترمنځ یو تصادم دی او پوس پکې هم ملوث کړي شوی دی، نو پیښله به څوک کوي؟
فوج کو ملوث کر دیا گیا، یہ فیصلے کون کرے گا؟
خو بلې خواته بیا د شاهد خاقان عباسی د دغه سرګندونو سمدستي رستو د اطلاعاتو او پاخي وزیر شیبلی پراس په خبری کانفرنس کې د سند په پولیسو د فشار اچولو په معاملہ ډيري خبري اونه کړې. خو هغه د مخالف غوندونو د احتجاجي تحریک په لړ کې وویل چې حزب اختلاف په هیواد کې د بیخینۍ او بے ثباتۍ د خورولو هڅه کوي او د عمران خان د حکومت د کامیابۍ نه پېره کې دي.
یہ سمجھتے ہیں کہ چادر اور چار دیواری صرف مریم صفدر ہیں.
یوازی د مریم صفدر په اخلا د چادر او چار دیواری د حرمت خبره کوي. آیا د دوینه هغه وخت هیر دی چې په ماډل ټاون کې په حامله خزو ډزی کړی وي؟ هغه وخت د چادر او چار دیواری تحفظ چیری وو؟ دا محل په پاکستان کې معیشت په خلوري روان دی. خوستا سو د دې سیاسي ډرامې مقصد دا دی چې کده تحریک انصاف حکومت یا عمران خان کامیاب شو نو ستاسو سیاست به د همیشه لپاره ختم شي.
عمران خان اگر کامیاب هو گیا تو آپ کی سیاست تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی.
په عین حال کې د پاکستان په سینیټ کې هم تیر ورځ د حزبی اختلاف لخوا د مخالف ګوندونو مشر راجا ظفرالحق د یو قرارداد په وړاندې کولو سره غوښتنه کړې ده چې په سند کې په پولیسو د فشار اچولو لپاره دی د سینیټ په غړو مشتمله یو کمیټي جوړه کړي شي. د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټرانو په دې وجه د سینیټ د کمیټې د جوړولو مخالفت وکړو چې د سند د صوبایي وزیرانو یو کمیټې د دغه واقعیاتو د پلټنو لپاره جوړه شوې ده او د پوز مشر هم د پلټنو امر ورکړي. په سینیټ کې په دغه اړه د تود بحث وروسته د دغه معاملاتو د پلټنو لپاره د کمیټې جوړولو خبره د سینیټ د قانون کمیټې ته وسپارل شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تسمشال ریډیو ته وګي د بلوچستان حکومت د سکولونو او کالجونو لنجونو سره د مالی مرستو په خاطر میاشتنی وظیفي یا پیسې اعلان کړي. دوی د حکومت په وینا د دې ګام مخادز د کړو دوام ته د لنجونو حسول دي. ځینو مایندو پلرونو د حکومت اقدام ستاینه کړي، خو ځینو نور بیا د زیاتو پیسو غوښتنه کوي. موضوع احمد شاه اعظمي روښانه کړي.
د بلوچستان حکومت اعلان کړی چې له شپږم ټولګي څخه به تر دولسم ټولګي پورې زده کړې ترلاسه کوونکو نجونو سره مالی مرستې کوي. د بلوچستان د خزانې سکرټري نورالحق بلوز د اکتوبر پر 22مه مشال رادیو ته وویل چې له شپږم ټولګي څخه تر اتم ټولګي پورې لنجونو زده کوونکو سره به د میاشت پر سر 1500 روپۍ، د نهم او لسم ټولګي له زده کوونکو سره به د میاشت پر سر 800 روپۍ، او د یولسم او دولسم ټولګي له زده کوونکو سره به د میاشت پر سر 1000 روپۍ مرسته کوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې کار لپاره د کال پر سر 1.2 ارب روپۍ په پلان کې نیولي چې د سرکاري میډل، های سکول او کالج ټولو نجونو زده کوونکو ته ورکول کیږي چې شمېر شاوخوا 1,00,000 دی. نوموړي وایي چې د دې ګام تر شا یې مقصد ښځینه زده کوونکي د زده کړو جاري ساتلو ته هڅول دي، ځکه د ده په وینا هلته له پرایمري سکول څخه میډل ته، له میډل سکول څخه های ته، او له های څخه بیا کالج ته د نجونو زده کوونکو د تعلیم جاری ساتلو رجحان اغېزمن شوی دی.
یو خوا به د تعلیم جاری ساتلو شرح ښه شي، او بل خوا به معیار پر مخ لاړ شي. موږ به هر شپږ میاشتې وروسته دا باوري کوو چې ماشومه تعلیم جاری وساتي او نورو کلاسونو ته پرمختګ کوي.
نورالحق بلوز زیاتوي چې دوی دمګړی پر یو پلان کار کوي چې دغه پیسې څنګه د موبایل سیم کارډ له لارې نجونو زده کوونکو ته ورسول سي، نو له هغه وروسته به د مرستو دا لړۍ پیل کړي. هغه زیاته کړه چې اوس مهال دا مرستې د دوو یا درو کلونو لپاره په پلان کې نیولي، خو هیله من دي چې دا نور هم دوام ومومي. بلخ د بلوچستان د تعلیم سیکرټري شیرخان بازی وایي چې له دوی سره په دې کار کې هیڅ مشوره نه ده سوې، خو د په وینا بیا به هم د دې اقدام د نجونو زده کوونکو پر تعلیم او د تعلیم پر نتایجو مثبت اغیز ولویږي.
بچان چې داخل سي په پرایمري سیکشن کې هغه د یو کال دوه کال بعد برته تقریبا یو غټ تعداد چې 10% 10% برته سکول پریږدي. هغه وجه دا ده چې بلوچستان خو ډیر غریب یو فیډریټینګ یونټ دی، او په بلوچستان کې دننه بیا داسې لری علاقې دي چې چیرې هلته د 10 کاله جنګ جدل او انسرجنسي وي. نو بیا دا کووډ چې رالی، کووډ خو بیا نور د دې سوشیو اکونومیک تباہي وکړه، نو د دې وجه زغه ډراپ اوټس موږ ډیر زیات په تیزی سره روان دي. کدا وظیفه را شروع شي دا ډراپ اوټ پر وکاوسي.
نوموړي زیاتوي چې بلخوا په بلوچستان کې لسله کې ماشومان له سکولونو بهر دي، نو په دې اقدام سره به نوي ماشومان هم د سکولونو خواته راغب سي. د بلوچستان په خانوزی سیمه کې د اتم ټولګي د ویز د کوونکو انجلۍ مور رفعت کاکړ وای د حکومت لخوا د مرستو اعلان به د دوی ځینې ستونزې ورهوارې کړي.
د حکومت له طرفه سرکاري شونځ کې د ماشومانو د پاره 1500 میاشتنی زما په خیال ډیر ښه اقدام دی. کم از کم د ماشومانو د مور پلار د پاره د غټ سہولت دی، د موټر یا د سوزکی کرایه ادا کوونکو کې کومک دی.
خود پشن په بلوچستان سیمه کې د دروز د کوونکو جنو پلار خلیل الرحمن بیا وای چې د گرانی په روان دور کې د مرستې د پیسې ډیری لږ دي.
دا د حکومت بلوچستان ډیر ښه اقدام دی، لیکن چونکه مهنگائی دونه ډیره ده، کدا پیسې څه زیات سي نو بیا به د یو کښنی یو کار بم پوسی او د کښنی اوسلاب زای بم پوسی.
د بلوچستان د تعلیم څانګې معلومات سره سم په ټوله صوبه کې د مهال 4,909 سرکاري سکولونه سته چې 6,00,000 هلکان او 4,00,000 نجونې زده کړې پکې کوي. پر دې سربیره 2,40,000 شخصي سکولونه هم سته چې 15,15,000 زده کوونکي درس پکې وایي. بلخوا په دې صبح کې 9 سرکاري او 9 شخصي یا پرایویټ کالجونه هم شته.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو څخه کم 2 مخکې د پاکستان ولسمشر د یو فرمان یا آرډیننس لاري د سند او بلوچستان په ساحلي سیمو کې په ځینو ټاپوګانو یا جزیرو کې د پرمختیایي کارونو خارونو جوړولو لپاره د یو وفاقي ادارې جوړولو اعلان وکړ. د سند حکومت او صوبایي سملای دا کار غندلې او فرمان یې د صوبې د ځمکو د اخیستو په معنا بللې. حکومت وایي په دې ټاپوګانو کې د پرمختیایي کارونو سره به د خلکو اقتصاد ښه شي. په دې اړه نور تفصیل بشیر ګواخ وړاندې کوي.
د سند صوبای اسمبلی د یو قرارداد په منځورولو سره د پاکستان تحریک انصاف وفاقي حکومت هغه پریکړه او صدارتي فرمان غندلې چې لمخې د سند پر دوو ټاپوګانو بونډال او ډینګي د پرمختیایي کارونو پیلول غواړي. د سند اسمبلی د اکتوبر په 18 په قرارداد کې وویل چې دا ټاپوګان د صوبي ملکیت دی، نو ځکه یې باید صوبایي حکومت وفاق ته پرې نږدي. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه د دې قرارداد هرکلی وکړ او ویل چې د عین تر مخه کم ټاپو چې د صوبې د ځمکني حدودو په 12 ناټیکل میله کې واقع وي هغه د وفاق ملکیت نه وي. نوموړی له وفاقي حکومت وغوښتل چې دا صدارتي فرمان دی واپس واخلي.
ماته وایي ولې پریشانه کیږي، ټاپوګان خو اسلام آباد ته نه وړو، ته خو یې یو سا پتا کې دومره همت شته؟ یو انچ ځمکه خو ته یو سا، دا ټاپوګان زموږ دي، د سندیانو دی، زه یې نشم درته پریښودلی. بیا ما ته وایي خبرې به وکړو، زه تاسو سره په دې اړه هیڅ خبرې نه کوم تر څو چې دا صدارتي فرمان واپس نه وي اخیستل شوی. په دې معامله هیڅ خبره نشي کېدلی.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی د اگست په 13 په یو صدارتي فرمان کې د ټاپوګانو د پرمختیا ادارې جوړولو حکم وکړ. په دې حکم کې راغلی چې دا وفاقي اداره به د ملک دننه په بلوچستان او سند صوبو کې د ټاپوګانو پرمختیایي چارې سمبالي. په دې چارو کې د ښارګوټو جوړول شامل دي. د بلوچستان عوامي پارټۍ په مشرۍ صوبایي حکومت د تحریک انصاف سره اتحاد لري، نو ځکه د دې صدارتي فرمان هرکلی کړی دی، خو هلته اپوزیشن ګوندونو یې په مخالفت کې ویلي چې د اکتوبر په 15 په کوټه کې پلان شوی د اپوزیشن ګوندونو په جلسه کې به په دې اړه خبرې وکړي. خو حکومت دریز لري چې پر ټاپوګانو د ترقیتی کار سره به پانګونه زیاته شي. په سند کې د تحریک انصاف یو مشر او د صوبایي اسمبلی غړي حلیم عادل شیخ د اکتوبر په 20 په کراچۍ کې خبرلان ته وویل وفاق د صوبایي ځمکو ترلاسه کول نه بلکې د پرمختیایي کارونو کول غواړي.
ترقیاتی کارونه روان دي، یو روپی هم له سند صوبې نه وځي. هر سرمایه کاری چې کیږي سندیانو ته فائده ده، نوکری به هم د سند وي او اقتصادي ګټه هم. وفاق ته به درآمدات هم نه ځي، نو ولې باید مخالفت وشي؟ هسې د سند حکومت لګیا دی خلک بې لارې کوي.
خود سند په ټاپوګانو د کار د اعلان پر سر د پاکستان تحریک انصاف او وفاقي حکومت ته د سیاسي مخالفت سربیره د ځایي کبنیونکو احتجاج هم ورتر غاړه دی. د ټولې صوبې د کبنیونکو کاروباریانو اتحادي د اکتوبر په 14 مظاهره وکړه، ویل چې بونډال او ډینګي ټاپوګانو تعمیراتي کار به لکونه کبنیونکي بیروزګار کړي. خبریال امیر ګورو چې د بندال او ډینګي په ټاپوګان کې د اوسیدونکو خلکو پر ژوند ګڼ ویډیو ریپورټونه جوړ کړي دي، وایي د وفاقي حکومت تر اعلان وروسته کبنیونکو او ځایي اوسیدونکو پر صوبایي حکومت فشار ډیر کړي چې د دوی دندې او د هستوګنې ځایونه خوندي کړي. هغه د اکتوبر په 20 مشال ریډیو ته وویل ځایي اوسیدونکي د وفاق د اعلان ته د صوبې کنټرولولو په توګه ګوري.
جو زمینی حدود ہے اس کے اندر یہ
دیوے دا ٹاپوگان د سن پز مکھنے حدود کی دی لے کراچی خارا ورتا چ د پاس یو گھنٹہ لار دا دلتا خلکو دا خبر نی ولی چ د صوبی دا س یو برخه یا نقشہ د یو صدرتی فرمان لار نشی بدلی دے. عام خلک چ زما ور سره خبری شوی وای چ دا خوب سبا وفاقی حکومت د سن دی و بلا ضلع هم یاد کړي چ د صوبی حکومت ل رضا پرته دی پکې دا کار روشیا واغ دی وشی. عام خلک د ترقیتی کرنو په وادو هیڅ باور نه لري. دلتا د بانو فرمونه دی او د کبنیونکو کاروبار دی. عام خلک وای چې نه پر دې ټاپوګان د صوبی او نه هم د وفاق لخوا کارمنی، ځکه چې د دوی په نظر دا د دوی روایتي اقتصاد لمنځه وړي. دوی وای دا ټاپوګان چې څنګه دی هم داسې دی پرې خودل شي. د جولای په میاشت کې د سند صوبایي حکومت وفاقي حکومت ته په یو خط کې لیکلي وو چې په ځینو ټاپوګانو کې پرمختیایي کار کېدل شي. خود سند وزیر اعلی مراد علی شاه د اکتوبر په 20 په صوبایي اسمبلی کې ویل دا لیک غلط تعبیر شوی او وفاق ته هیڅ کله د ټاپوګانو ملکیت او د کار واک نه دی ورکړی. نوموړی په دې اړه زیاته کړه چې که څوک نور شک لري دی کولی شي د وفاق او صوبې ترمنځ ټول رسمي لیکونه رسنیو ته وړاندې کړي. په همدې حال کې د ټاپوګانو پر مسله د راپورته شوې جنجال لامله د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اټارنی جنرال سره د قانوني لارو چارو په اړه خبرې کړې دي. ایکسپریس ټریبیون ورسپانې لیکلي چې عمران خان د اکتوبر په 2 په اسلام آباد کې تر دې ملاقات وروسته ویلي چې دا کشاله باید د سند صوبایي حکومت سره په هماهنګۍ حل شي.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو یو بلې موضوع تاسو په امره ګرځو. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد ادارې نېشنل کاونټر ټیرریزم اتارټي یا نیکټا له لوري ویل شوی چې په کوټه او پېښور کې د ترهګرۍ د پیښو امکان دی، ځکه چې تحریک طالبان پاکستان په دغو ښارونو کې د ترهګرۍ منصوبې جوړې کړي. بل لوري ته پاکستان جمهوری تحریک وایي چې د دغه ډول ګواښ نه یریږي او په 15 د اکتوبر به په کوټه کې کامیابه جلسه کوي. نور حال ایوب ترین ناورو.
په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد ادارې نېشنل کاونټر ټیرریزم اتارټي نیکټا للوري د اکتوبر په 2 نیټه په جاري سوي یو رپورټ کې ویل سوي دي چې د تحریک طالبان پاکستان للوري په کوټه او پېښور کې د ترهګرۍ د پیښو د رامنځته کېدو خطر اوس هم شته. نیکټا د حکومت څخه په کوټه او پېښور کې د سختو امنیتي ګامونو د پورته کولو غوښتنه کړې ده. د نیکټا للوري د رپورټ په داسې وخت کې ورکول سوي دي چې د اکتوبر په 15 نیټه د حزب اختلاف د ګوندونو د اتحادیې پی ډی ایم لوري په کوټ کې جلسه اعلان شوی ده. د نیکټا پر دې رپورت باندې د حزب اختلاف لخوا ویل شوی دي چې دوی دغه ډول دمکیانو څخه نه بیریږي، ځکه چې د ولس د ځان او مال حفاظت کول د حکومت ذمہ‌داري ده. په دې ترڅ کې تیر ماښام د پی ډی ایم د صوبایي مشرانو یو غونډه په کوټ کې وشوه. وروسته یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت پیپلز ګوند صوبایي مشر اجی علي مدد جتک ویل چې کله هم د حکومت په ضد په تیر وختو کې تحریکونه پیل شوي وو، نو هغه وخت هم دغه ډول کیانی وہ مخترہ غلیبے
ریٹ جو ہے نا یہ ماضی کے حصہ ہے. ہمیشہ اس طرح کے جب حکومت کے خلاف
پیپلز گوند بلوچستان صدر اجی علی مدد جتک وائی چترٹ یا دمکیانی د تیرو وختو برخه ده. همیش چې دلته د حکومت په ضد تحریکونه پیل کیږي نو دغه ډول افواوی یا ګنګوسی خپریږي، خو د ریاست ذمېداري ده چې هغه د ولس تحفظ وکړي، ځکه چې ریاست چې کومو ادارو ته تنخواوی ورکوي په کار دی چې هغه خپله ذمواري پوره کړي. په یاد سوې غونډه کې پریکړه شوې ده چې د پی ډی ایم له لوري به د 15 اکتوبر جلسه اوس دا کی چوک پر ځای د کوټ په ایوب سټیډیم کې کیږي. په دې ترڅ کې د غونډې برخوال او د اومی نېشنل ګوند مرکزی جوائنټ سیکرټري رشید خان ناصر و مشال ډیډو ته وویل چې دوی لا لمخه ډیپټی کمشنر کوټ ته د جلسې لپاره د ایوب سټیډیم غوښتنه کړې وه.
چې نن په خپل د انتظامیه رابطه وسوله چې دلته په ښار کې ټریفیک ګډوډ سي، ډېر بدل وي، په روډ باندې جلسه ده، دوی ورځې په ښار ټریفیک ډیسټرب وي، لہذا کته غواړي موږ په ایوب سټیډیم ته اجازه درکو. موږ ټول موږ غواړو د ایوب سټیډیم غوښتي، نو بدل د انتظامیه په خپل وینا باندې دوی موږ سره رابطه وکړه چې به موږ ته سټیډیم درکو. موږ اوس په دا جلسه په 15 تاریخ د اکی چوک بجا په ایوب سټیډیم باندې کیږي.
د دې څخه لمخه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو وی و خبري کانفرنس ته په کوټه کې وینا کړې او ویلې دي چې د پی ډی ایم لوري د اکتوبر په 15 نیټه چې کومه جلسه په کوټه کې کیږي دغه د حفاظت لپاره به ټول انتظامات ترسره شي، ځکه چې د ده په وینا صوبایي حکومت د جلسې په لار کې هیڅ ډول خنډ اچول نه غواړي.
امنی جلسګاه سمیت راستو کې سب کې جو هماري ذمہ داری بنتی ہے.
د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو وایي چې د جلسې پر مهال د سکیورټي لپاره او ټولو ادارو ته ویل شوی دي چې هغه د ټولو ګامونو پورته کړي او چې کوم سیاسي مشران د سړک د لارې په جلسه کې د ګډون لپاره وکوټ ترازي هغه ته به ډیپټی کمشنران سکیورټي ورکوي. پر دې سربېره د پی ډی ایم وزای مشران ته ویل شوی دي که دوی نور سکیورټي غواړي نو هم حکومت ورته چمتو دی. د وی پښتنې په جواب کې شاغل لانګو زیاته کړه چې د جلسګا ترڅنګ د جلسګا په لور تلونکي ټول لارو باندې به د سکیورټي ټینګ انتظامات وسی. بل لور ته د پی ډی ایم د مشرانو او بلوچستان ته د راتګ لړۍ به د نن څخه پیل شي. د جمعیت الاسلام مشر مولانا فضل الرحمن به نن د سړک د لارې د سکر څخه وکلا ترازي او سبا به وکوټ تر رسیږي. دغه ډول به د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره میرمن مریم نواز د شنبه په ورځ د لاهور څخه جهاز کې وکوټ تر رسیږي. امکان دی چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو به د اتوار په سهار وخت کې وکوټ تر ورسیږي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدل کو په کوزو ممندو کې یو شمیر خلکو احتجاجي کیمپ لګولې چې په کې دوی دوه لوی وختن لري د کیمپ ګډونوالو پرون مشال لري تو ویل یو خاد وی غوړي چې زلي ته د وړو پر ځای غنم واستول شي چې په خپل سیمه کې په جرندو کې وړکړي. دویم دوی د سیمه په سرکاري دارو کې د ممندو خلکو ته د نوکرو وختنه کوي. چارواکي وای ممندو ته د غنم ناشته وی چې حالت د بجلی کموالي لوي جرندې مسلسل نشي چلی دی. دوی البته زیاتوي چې په حکومتي دارو کې د ممندو ځوانانو ته دندې ورکوي. شانواز ترګری د نور تفصیل سره.
د کوزه محمد ولز غوښتنه کړې چې حکومت دې باید دوی ته غنم ورکړي نه چې وړو. د غنمو سره به د دوی جرندې هم شروع شي او د اوړو وزن او یا مقدار به هم دوی ته پوره ملاويږي. په یکاون بازار کې د ځای اوسیدونکو لخوا یو احتجاجي کیمپ د تیرو څلور ورځو راهیسې روان دی چې پکې دا هم ویل شوی چې دې ضلع د کومې نوې سرکاري ادارې غځېږي او غیر مقامي خلکو ته پکې نوکری ملاويږي ولې تعلیم یافته ځوانان ترې محرومه پاتې کیږي. پدې کیمپ کې جلیل مومن هم ناست وو.
سینټیشن وو دېشتنه موږ ته غنم ملایويږي 1350 تیلې جوړيږي. دغه نو دا نو چې ملته موږ لاړو نو هغه ویل چې تاسو 1250 تیلې جوړيږي. موږ چې دا ویلې هغه ویل چې د دې موږ 15% مایده وباسو 2% نه چوکرو باسو 14% له هو تاسو وبمور کوي. هغه ویل چې وبمول ورکو دا قانون دی. نو د دې مطلب دا شو چې 30% زمنګه کوټه چې د دې مل مالکانو ته د مافیا ته پاتې کیږي.
دی وای چې اواز د مومندو 30% وړو د میلیونو والو سره پاتې کیږي او معلومه نه ده چې دوی بیا دغه وړو آزاد خرڅوي او کڅنګ. خو د جلیل مومند د غوښتنه چې باید دوی ته د غنم ورکړي شي. د محمد نو د قامي سیملې غړي ساجد محمد سره مې هم شریک کړه.
از به ان شاء الله هیڅ چې د دې سره خبره وکم دا کم چې تاسو وی چې را 1800 به 1200 راځي. ان شاء الله د جلیل محمد چې څومره کوټه ان شاء الله ټول په ټوله باندې راځي. څو که تاسو چې دا غنم غنم راځي دا غي به تقسیم به ډېر یو مشکله مرحله به بس دا به چې غي باندې یو نوې چې شروع شي چې موږ غنم ملاوي دی دې نه څه ده څنګه ځان دی پاغي باندې لکه دا به یو بل ایشو شروع کیږي.
د کم زیاتره سپینګیری راځي چشمیری تر د شلو پوري وي. دلته سپینګیری نور حیات هم ناستو او دوی چې حکومت دې دوی بچول په مقامی ادارو کې نوکرۍ ورکړي او د لاندې ضلعو نه دي باید دغه ضلع د خلک ورونه لیږل شي.
زما یو بچی سوار لسم کړی دی بیروزګار ګرځي. هغه بل بچی چې مې دین هغه وسو په سوار لسم کې پیپر ورکړي نو کله پیسې د مور نه د غوا د پایو پیسې راوالي او کله زما په جیب کې ګوتی واخی 45 روپۍ پکې هغه ته نوالي. نو په دې طریقه باندې موږ تعلیمونه په بچو باندې وکړل او نو کارو د پاره چې موږ یې پلی وکړو کنه چاله درخواست ورکو. نو وې دې که خو مېش مخکې دا درخواستونه جمع شوې دي او مېش مخکې به دا نوکرۍ نه شوې دي. نو هغه کلاس پور نوکرۍ خو حق دې زمونږ په کار دي چې خوره لره کی.
نو په دې غوښتنه هم ساجد محمد وویل چې د دوی خبرې غوښتنه مکمل جایز دي. په سرکاري محکمو کې نوکرۍ کول د سیمې د تعلیم یافته ځوانانو حق دی او دوی به کوشش کوي چې په سرکاري ادارو کې مقامی تعلیم یافته ځوانان برتی کړي. شانواز ترغزه مشاد ریډیو پېښور.
تاسو مشال لري ته وګي په خیبر پښتونخوا کې وکیلانو خپل کاربندیز دروانی میاشت تر وشتمه نیټه غزولې د دوی پرون مشال لري ته وویل چې حکومت وختونو ته پام نه کوي. وکیلانو غواخ کړي چې حکومت د دیوانی مقدمو په ثابتو کې بدلون واپس نکړل نو په سړکونو به احتجاج تاړ شي. د مقدمو لپاره کچورو عدالتونو ته ورغلي کسان د دې ستوندونه سر ټکوي. نور تفصیل شبیر احمد جان ناورو.
د وکیلانو د اتحادیې یو پخوانی صدر تیمور علی خان مشال لیډو ته د هړتال دغدولو او د دې نوې بدلونونو پاړوای چې دا ډول بدلونونه کړی دي چې عام ولسته په عدالت کې مقدمه کول ډیر ګران کړی دي.
اصل مسله دا ده چې دې کم زموږ دیوانی قانون دی هغه کې امندمنټ کو هغه امندمنټ دا څه وکړلو چې هغه وی داوا په عدالت کې نه فایل کیږي. پہله به پرایویټ دی جرګه کیږي او هغه په فورسونو باندې کوي هغه په پولیس باندې کوي هغه په پرایویټ خلکو باندې کوي. هغه جرګو نه پس چې کله جرګې وارد ورکی نو دلته به کیس فایل کیږي. دویمه خبره دا ده چې دې قانون دا جوړ کو چې تاسو به ار یو شی چې دی لکه داوا چې کوي هغه کې څومره درخواستونه دا به بل بل تاسو ورکوي بل بل داوې. نو پہله اوس کيو کیس مونږ په 10000 کې کول نو اوس کومه کیس خلکو له مونږ په 30000 کو ولې چې د درې فایلونو جوړ شو درې عدالتونو کې بچلی درې مداله چې دی ویل چې شادت با اوکسور شي لکه په کمیشن باندې به چا په اجره کې کیږي چا په دفتر کې کیږي. دې کې سکیورټی ریسک ډیر زیات شي. تاسو په تر زمو د سیمه حالات داسې نه دي پنجاب پرنګ چې زمو کو بدلتا شادت او کوم جنگ وشي. مونږ د دې حق له د هړتال پیلم کړو دی مونږ سره خبرې ومنلې بیا چې کله بار کونسل ختم شو دی ایک دم گورنمنٹ چې دی هغه کې حد درمی بیا شروع کړي موږ دا قانون لاگو کوو موږ دا هړتال کو موږ غیلا او الټیمیټم ورکړو اوس پرون میټینګ شو او گورنمنٹ په کې سہل ځلې ونه کړلې نو اوس زموږ 27 پورې هړتال دی
بلخواه کسان د چا چې په بیلبل عدالتونو کې مقدمه روان دي هغه د وکیلانو د دې هړتالونو لوجي سخت اندېښمن دي او وای چې دا وخت سره سره د دوی مالی ستونزې هم سیوا کیږي او مقدمه هم زر نه فیصله کیږي ولدا پښتنه مو چکله دا وکیل تیمور علی خان نو پښتله نو دوی درې خپل کړو چې دوی هړتال هم د عام ولس لپاره دی نه چې د خپل ځان لپاره د دوی په وینا نوې قانون کې دوی ته ګټه ډیره او د ولس تاوان زیات دی
عام ولس ته ډیر نقصان دی وکیل ته خو فائدہ ده وکیل پہلا یو کیس کولو هغه کې مسل تاسو ته وپته چې موږ ستې درخواست به ورکو یا به پکې د کمیشن درخواست به ورکو یا به پکې فریق جوړېدو درخواست به ورکو اب په یو داوا کې رااله په یو عدالت کې بچلې ته دی له نوې قانون چې جوړ کو هغه کې دی دا وایي چې به تاسو به هر یو درخواست بل داوی په صورت کې به داخله وي او هغه به یو عدالت کې مختلف عدالتونو کې وي او تاسو ګورئ د وکیل ته څه نقصان دی وکیل خو پیسې کوي موږ ته ډیره فائدہ ده خو موږ عوام خلکو د پاره راوړو عام خلکو
د پاره د आवाज مو چټکړې پدړلم چې کله د خیبر پښتونخوا د قانون او پارلماني چارو وزیر بیرستر سلطان محمد خان نه پښتنه وکړه نو دوی مشال لیډو ته ویل چې پډېرو خبرو دوی د وکیلانو سره سلا شوې دي او ډېر لګې خبره پاتري او ضربه د خبرو تر دلارې دا کشاله خوار کړی
اوکرل دا غي خو یو خبره ضروري ده دا غي مقصد څه ده غي مقصد اومده او چې هر کړي څنګه به هر باندې ادم هغه پاکستان کې دا خبره کوي چې دا ما کیس چې دی وړو دی وخت دا مقصد اومده او چې په دې کې د مطلب افغانیا پیدا شي عوامو ته او ټایم دې کم شي لکه جنن یو سړی کې چې نو هغه په تلوي خلل تقریبا اوریج دی دا تلوي خلل په ځای کې څه په لاسو سپریم کورټ مو حکومت په لازمي مداري پوره کړه هغه باندې ډېر لوی کار او ریسرچ وکړه نه پسند امندمنټ پاو بیا وکړه صاحبانو په لګي اعتراضات را لږ نو مونږ ورته ونډو چې تاسو مونږ سره خیر دې کینې که عوامي دغه په دې کې څه وی ډېر دا وی لپاره څه نقصان دی دغه کې نو ډېر په کولو هغه باندې ورته مونږ کې نه تاسو او د بار کونسل سره مونږ راځي چې یو اډوکیټ جنرال دې بار کونسل چیرمن وی هغه په دې کې انوالو هغه سره زما د شي مونږ سره راځي چې یو ان شاء الله روز دوه ته
بلخواخا کسان د چاچی په کچرو کې بیلابیل مقدمه د ډیر وختونو نه روان دي وای چې د وکیلانو د هړتالونو سخت تنگ کړی دي یو سپینګری حضرت شیر چې د 15 کال راسه د ځمکه د قبضه قضیه روانه ده مشال لیډو د وای
کیس هم کله لاندې زی کله پازی کله لاندې زی کله د 15 ججانو سره راغ دلته می وکیلان په ازابۍ کله د وکیلانو چوټیانه کله د ججانو چوټیانه نو مونږه چاله لا شما ته خو یو دسی دغه وغه زړه ټټکی مزدوری وکما بچول سلور نه وګټه ما سره دلارې کړی نه نو زسه پیټی بند نو کړای خو مینې چې زه بار وغزم او رازم د خدای مسلمانانو اقدار ته حق ملو شي
د پامل د 4 کال 2019 کې د خیبر پښتونخوا حکومت په دیوانی قانون یا سول پروسیجر کوډ کې ځنې بدلونونه اعلان کړو چې پر د سوبې ټولو وکیلانو تر درې هفتو په ټولو سوبې کې هړتال اعلان کړو ولې د حکومت لخوا د ډاډ ورستو د هړتال ختم کړی شو خو لوی وکیلان وای چې حکومت نه خپل خبرو منله او نه هغه ترامیم واپس واغستل نو ځکه دوی د هړتال تر 20 منټه اوغزو او کدی نه پسې خبرې هو نه منلې نو یا په سړکونو روزي یا په نوې کړنلار وټاکی شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
اوردونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د پاکستان حکومت پر کاروبارونو ولس غږ کړی چې د کورونا وایرس مخنیوي احتیاطي تدابیر عملي کړي د کووېډ 19 ناروغۍ په اړه د اقداماتو قومي ادارې خبرداري ورکړې ده چې که احتیاطونه شون حکومت یو ځل بیا ټول بند اعلانولی شي نور تفصیل شانواز ترګ دین اورو
نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سنټر پاکستان ویلي که د خلکو لخوا د کرونا ته اس او پیس خلاف ورزی جاری وساتلی شوه نو د دوی سره هیڅ بل لار نشته بغیر له دې چې یو وار بیا لکه د وړاندې په شان هر څه بند کړي پرون د ان سی او سی یا د عملیاتو قومي ادارې په یو غونډه کې دا هم ویل شوی چې د ترانسپورت برخه مارکیټونه شادي هالونه هوټلونه او هغه ځایونه چې ګڼه ګوڼه پکې جوړیږي زیات خطرناک او یا حساسه دي دوی ټولو صوبایي حکومتونو ته مشوره ورکړي چې د کرونا د مخنیوي لپاره دي په دغه یادو ځایونو کې ګامونه پورته کړي
عام خلکو ته د کرونا د اس او پی د خیال ساتلو لپاره کاروباریان هم وینا کوي او دوی وای چې دوی د کرونا د خطرې نه علاوه د اس او پی خیال د دې لپاره هم ساتي چې دوی یریږي چې کاروباری بیا بند نشي. لکه د باجوړ د قبایلی ضلع د چیمبر اف کامرس مشر لالی شاه پختونیار وای د یادې ادارې لخوا د جاری شوی یو بیان تر مخه په غونډه کې د ټولو صوبو چیف سیکرټریان هم موجود وو او پکې ویل شوی چې اداره د کرونا د اس او پیس په حواله څارنه کوي خو که دغه اس او پیس خیال ونه ساتل شي نو دوی به خپل عملیات شروع کوي. د وزیر اعظم پاکستان د صحت څانګې خصوصي مرستیال ډاکټر فیصل سلطان د کراچي، حیدرآباد، ملتان، اسلام آباد، مظفر آباد، میرپور او د گلګت خلکو ته د کرونا د خطرې نه خبرداري ورکړې ویلي دي که د ایس او پیس خلاف ورزي کیږي نو حالات په د جون د میاشتې په شان شي او وایي چې لازمي ده چې په شریکه د هغه شان حالت ته د ورتګ نه ځان وژغورو. یادې ادارې د ترانسپورت خبره هم کړې ده نو د پنجاب، خیبر پختونخوا او کشمیر ته تلونکو د ګاډو اډې لورلم او په هغه ځای کې د اډې یو منیجر امیر نواد راته وویل چې دوی په خپل ډول د کرونا د ایس او پیس ډیر خیال ساتلی دی.
دا حکومت اډرو کې نو مس موږ به دومره احتیاط کوو چې مطلب یو سورلو ته به دا وینو چې ماسک واچوي ډی ټول دا لاسونه باندې موږ لږ احتیاط وکړو نو کېدای شي ان شاء الله دې سره موږ دا پایا روان یو رانه به ودرېږي چې دا به رانه ودرېدله نو مالکانو به ګاډي مدرې ډرایوران به کورونو کې نه سرکاري سرویس نوکریم نشته.
د وزیر اعظم د مرستیال ډاکټر فیصل سلطان پوینا چې د جون په میاشت کې په یو ورځ شپږ زره اته سوه نه زیات د کرونا ناروغان رپورټ شوي ولې د ستمبر په میاشت کې بیا دغه شمېره درې سو ته راټیټه شوې وه خو اوس وخت کې روزانه د شپږو سو نه زیات مریضان رپورټ کیږي او د کاروباري خلکو ته خواست وکړه چې هر څوک دوکان ته ورځي باید ماسک تړلی وي او بغیر له ماسک د ورته اجازه نه ورکوي. یادې ادارې په خپل بیان کې د سکولونو ذکر نه دی کړی خو د محمدو د یو غیر سرکاري سکول پرنسپل ارشاد خان وای
د کرونا نه خو کوم څومره تعلیمي سکتور څومره متاثر شو نو چې بل سکتور ته دومره نه دی متاثر شوی نو یو خپل ته وسایل نشته د خلکو مطلب هم دغه روزمره مزدوري هغه مطلب دا شهرې ذریعہ معاش دی نو زموږ خپل سکول باندې دومره اثرات لیدلی دي چې را ډیر ماشومان چې کوم لري دغه هغه د وجه
د وزیر اعظم د صحت څانګې خصوصي مرستیال ډاکټر فیصل سلطان وای چې را روانې دوه هفتې زیاتې خطرناکې دي او د په کاروباري خلکو باندې غږ وکړ چې دوی باید په دوکانونو باندې ولیکي بغیر له ماسک نه ننوتل بند دي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې یو شمیر لوبغاړي د مشک د پاره د لوی مرکزونو ته په تګ راتګ کې مشکلات لري. دوی د اکتوبر په 22مه مشالې ریټویل وار له مخې لګښتونه زیات دي او د مالي ستونزو له کبله د لوبغاړي سامان هم نشي اخیسته. د سوبې د لوبو د چارو ادارې چارواکي د خدینه لوبغاړو د مشکلاتو هواري ډاډ ورکوي. مليحه امیرزاده په تفصیل لري.
په خیبر پختونخوا کې جنکی لوبغاړي وای د لوبو لپاره د تګ راتګ خرچې یې له وسه بهر دي. په پېښور کې د ټینس لوبغاړي اورنج آسیا وای دروازه په سلګونه روپۍ خرچ کیږي چې د لکوره د مشک لپاره سپورتس کمپلیکس ته لاړ شي. د حکومت ګیلمنه ده چې د دوی د مسلو درد نخوري.
زما نمبر 1 درته دا خبره کوم چې زه 10 ایयर्स د ټینس کوم 95% وومن ټینس پر خو دو صد وځي موږ نشو پر کوله موږ د ګاډي کرایې ورکو ز دخل کو زیات داسې کورونه چې ته بس نه لسی چې نورمال لوکل دا کسی کنه ترانسپورت کنه هغه ته وین نه هغه چې موږ باز واخلو ځان له موږ ځل ریکټ واخلو شوز والو کټ واخلو ډرس واخلو د سپورت زما همیشه کریم ولا غوړم کریم د 200 روپۍ زمان یو ساعت نه 400 روپۍ نه زمان په دوم له زما رښتیا درته وځم دغه زمان نشته زما سره سپانسر نشته ګورنمنت
په پېښور کې د لوبو غټ مرکزونه قیوم سپورتس کمپلیکس، حیات آباد سپورتس کمپلیکس، ارباب نیاز سټیډیم او تهماش سټیډیم دي. په دې کې د هر قسمه مسلکي لوبو مثلا د سکواش، ټینس، بیډمنټن، فوټبال او کرکټ لپاره خپل ځایونه دي. په خیبر پښتونخوا او قومي کچه د سکواش په غوره لوبغاړو کې یو سادیا ګل هم ده. هغه وایي جنکه د لوبو په میدان کې نه یوازې په ترانسپورت بلکې نورې ګڼې ستونزې لري. هغه وایي حکومت ته پکار ده چې د جنکو د مسلو د حل لپاره کامونه پورته کړي.
نو د دې شوزونو د دې شي جنکو ته
دلته پرووائډ نه دي کته زه په پیک مانګ یو ما هغه ټیم دا بار بار ویل چې ګورنمنت ته پکاره دي چې جنکو د پاره شې کنه د سیټ اورګنایزیشن جوړ کی چې کم کی جنکو د پاره دا هاس اویلیبل اور زموږ کې پکې کې دي یا ټالنت نو هغه ټالنت سپورټ کول لا پاره پیرنټس کو پرمیشن ورکي خو بیا پیرنټس دومره سپورټ نه ورکول شي خپل لونو ته چې هغه مخ کې راشي هلته پوره کی بیا ټرانسپورټیشن چې کمی هغه مطلب راوستلو بوتلل نو چې نه کې موستلی شي هغه اواز نه راتلی شي زموږ علاقې د سدا چې اونن سبا حالات هم دسي دي چې هغه د سکیورټي په کار وي نو د سې مختلف ځونه نه چې هغه اورګنایزیشن جوړ شي او هغه اورګنایزیشن چې دی هغه دا چې نو هر څه ډیل کوي ځکه چې هر جن خپل مسله ده څوک لري اوسېږي څوک چا سره پیسې نشته دي څوک لري نشي ټورنمنټ لپاره
د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي ډاکټر سمیرا شمس د اکتوبر په 22مه مشال ریډیو ته وویل چې دغه مسله د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ته رسولې او غوښتنه یې کړې چې د لوبغاړو لپاره ګامونه پورته کړي او د تګ راتګ سهولت یې ورته برابر کړي
ان سب کا فائنانشل سٹیٹس ټول او مالی حالات تاسینی وی چې دا خرچي پوره کړی د سپورتس کمپلیکس ته د دوی یوې دستوري ته ورغلی و حل تراته لوبغاړو ول چې دا سی یو مسله ده هغه وخت پر سر مال لوز وک چې زب پر هرو مرو کار کوم نو هغه ورځ می وزیر اعلی سپت ول ک بس ورته ملاو شي او لګي پیسې ک هم تر اخلي نو امید لرم چې د دوی ډېری مسلې به وسره حل شي
د خبر پختونخوا د لوبو د ډایریکټریټ ډایریکټر جنرال اسفندیار خټک د اکتوبر په 2 تمه مشال ویډیو تول وی پدې مسله کار پیل کړی دی او زربای او رپورت د صوبې اعلی وزیر تبړاندې کوي
دغه ایم پی صاحب ډاکټر سمیرا شمس چې دی یو اپلیکیشن ورکر یو آی ون سی ایم صاحب د ډایریکټریټ جنرال اف سپورتس نا رپورت خوخته دی پدې باندې مونږ کار شروع کړی یو خدای دا چې په خبر کې زمونږ مختلف سپورتس فیسیلیټیز دي په زمونږ سپورتس فیسیلیټیز چې دی دا د سار 7 او کلاک نه تر ماخام 7 او کلاک پورې اپریشنل وي نو دي کې ماشومان چې دی هغه مختلف ټایمینګ سره راځي خدا قتل غواړي چې آیا دا مشمول د کومنګ دي د پر سمور بسس په کار وی آیا د ګورنمنت سره بیا دونه ریسورسز ته دي چې هغه دي د پر نوی بسس پرچیز کی بیا دا قتل غواړي چې هغه اپریشنل څنګه وی دا بسس په ټولو ورځ چلی کونه څه سپیسیفک ټایمز کې ورچلی نو په دی باندې مونږ یو ګټ هوم ورک ته دا مونږ کو بیا مشمول دا سینه دي چې صرف د یوې علاقې ناراضي یا یو روټ باندې راځي هوم ورک په کې ډیر په کار دی چې مونږ ته ګورو چې دا مشمول زموږ سره د کوم علاقو زیاتر راځي نو دا مختلف یو موږ ریپورت پېښ کوو وزیر اعلی صاحب ته منصور انچارج ته چې هغه به څه فیصله وکړي نو هغه د کمیټه پالیسی
اسفندیار خټک د لوبغاړو د ګیلو په جواب کې ویل چې دا وخت لوبو ټول مرکزونه فعال او دوی مستحق لوبغاړو ته وظیفه او سپانسرشپ دواړه ورکوي د لوبو ډایریکټریټ د اندازې لمخه قیوم سپورتس کمپلیکس ته د 1500 او 2000 شاوخوا لوبغاړي او تقریبا هم د غشمیر لوبغاړي په هتاباد سپورتس کمپلیکس کې لوبو ته ورځي د محکمې چارواکي وایي په دې کې په کافي شمیر کې جنکې لوبغاړي هم برخه اخلي د خیبر پختونخوا جنکې لوبغاړي وایي کته پنجاب او سند په شان د دې په صوبه کې هم د لوبو په میدان کې د جنکو حوصله افزایي وشي نو دوی نه یوازې په قومي سطح بلکې په نړیوالو لوبو کې هم ښه کارکردګي ښودلې شي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام ونی د خبرونه تاندې هلی ترګر روم تاندې هلی خبرونه د میرمنو د پاره خبرونه ده هر ونه زموږ همکارا فرخنده اسد تاسو د پاره د خبرونه برابرۍ نور دی چې وورو تاندې هلی
تاندې هلی
اوریدونکو د نن په پروګرام کې په اسلام آباد کې د خزینه او روغتیاي کارکونکو د احتجاجي ناستې د دوی د غوښتنو او له حکومت سره د دوی پر خبرو تفصیل درکو زه فرخنده اسد يم او په تاندې هلي پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم
زمونګاش پګم اورز د چې دا دغنه جاری ده د خپل مطالبات د پاره او شپګش کال او شو چې مونږ په دې پروګرام کې یو نه زمونګه اپلیکیشن کیږي او نه زمونګه سروس سټرکچر منځوري کی نه زمونګه پرموشن کیږي اوس په پوری زمونګه ای سم نه دي شو
اپنا
دلته کې مشکلات خو دغه مشکلات دي چې ټول فیمیل دي او دلته کې ناس دي نه دلته سچات شته دي نو وشته دي دروټه دغه سیستم دي مشومان دي خلکو سره نو دا ډیر زیات ګران ده د خزو د پاره چې په روډ باندې ناس دي د شپږ ورځو نه
دا په اسلام آباد کې سلګونه خزینه روغتیاي کارکونکو دي چې د اکتوبر 14 راهیسی د پارلمان ودانۍ مخې ته احتجاجي پرلت وهلې وو او د اکتوبر 14 ناوخته د وفاقي حکومت لخوا د غوښتنو تر منلو وروسته خپل احتجاج پای ته رسولی دی. د کامی صحت د پروګرام د کارکونکو د سازمان مشره رخصانه انور چې دغه احتجاجي پرلت مشري هم کوله د اکتوبر 14 مشال رادیو ته ویل د دوی لس غوښتنې وي چې حکومت یې په اړه یوه کمیټه جوړه کړه او دوی لې د دغه غوښتنو د منلو لپاره درې میاشتې وخت ورکړ. رخصانه انور وایي
سروس سٹرکچر بننا اپ گریڈیشن ہونا ہماری کانٹریکٹ والی سروس کو کاؤنٹ کرنا
زمونږ مهم غوښتنه سروس سٹرکچر جوړول ترقی ورکول په کانٹریکٹ تخصل شو خزینه او غړو نوکریاں مستقل کول په پولیو مهم کې سکیورټی ورکول دي ځکه زمونږ یو شمیر ملګری د پولیو مهم په دوران کې وژل شوی د پولیو په هر مهم کې په وزیرستان سند او بلوچستان کې زمونږ یو یا دوو د پولیو خزینه کارکونکو په نخښه شوی دي په پنجاب کې زمونږ ځینو ملګرو سره انتقامی کاروائی شوی او د نوکرو څخه لري شوی د دوی په حالې دل زمونږ غوښتنه ده موږ شپږ ورځې احتجاجي ناشته وکړه بیا د اکتوبر 14 د شپې ناوخته وفاقي وزیر علي محمد خان سره مو خبرې وشوي دوی په دې اړه یو وفاقي کمیټه جوړ کړه او په پنجاب کې هم یو صوبایي کمیټه جوړ کړی ده موږ له درې میاشتې وخت راکړي نو اوس په موږ انتظار کوو چې زمونږ غوښتنې ومنل شي
په دغه احتجاج کې د سند بلوچستان پنجاب او خیبر پختونخوا هم په لسکونه خزینه او روغتیایي کارکونکو ګډون کړی وو ډیرو لزانونو سره ماشومان بچي هم پوتلی وو او د دوی په وینا زیاترو دغلته پر سمک شپږ شپې سره د خپلو نورو ملګرو تیر کړي په دغو کې یوه د سوات کابل ناهید بیبي هم ده ناهید بیبي په دغه احتجاج کې د سوات د خزینه او غړو مشري کوله له مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي چې د احتجاج وروسته سوات ته رسیدلې ده ناهید بیبی د خپل غوښتنو په سواد کې د خپل کار په اړه وایي په دغه احتجاج کې د سوات اوډیګرام صوبې د بيچو په اسلام آباد کې شپږ ورځې تیرې کړې او د اکتوبر پر 14 کورته ورسېده له مشال ریډیو سره په خبرو کې په سوات کې د خپل کار په اړه وویل
جی جی منګه روزمره ما زمونږ کې څه کیږي زمونږ انډر ال اس دبليو کار کوي کنه جی هغه ال اس دبليو روزمره د 15 نواله وګو فورې فورې دی روزمره هغه چې کوي منګه دې هغه ویزه ټوله کا من هغه چې کوي لکه د میډیسن ورکو په هر اک تاریخ باندې د میډیسن ورکو او لکه دې منځ کې فورتونا چې په دې د هغه مناسب د میډیسن ورکو او دې روزمره لکه دای صاحب کتاب چې دا جنکې چې کم کار کوي دې د مور او د بچی د صحت په اړه کې د اغه نستاک والی د ماشوم د لویدو پورې چې د مرګ پورې بیا د دې په ډیر نگرانی کې کنه مطلب دا دی چې کی لګي مور ته په ستې کې لګي دی او چې لګي مدر چې د مور د بچی دا بیا تاسو منګ مناوو دا غین علاوه منګ د چنجو کوم پروګرام ګولې چې هغه منګ تختمو دا غین علاوه منګ او فیس یو کې کوله چې ویکسینیشن چې کوم ده کنه دا منګ په فیس کې هم کوول یو دی ټوم منګ ته او کوم په کوم کې چې کوم دی بیا د تبا تو فې ډنګي ملیریا او څه د دې اختلاف چې کوم
په پاکستان کې د لیډی هیلث ورکرز پروګرام د ځینو نړیوالو ادارو په مرسته په 1993 کال کې جوړ شوی و. د کامی صحت پروګرام د 2019 کال د یو راپور تر مخه په ټول هیواد کې تر 1,00,000 پورې داسې ښځینه هیلث ورکرز دي چې د لیډی هیلث ورکرز له پروګرام سره تړلې دي او د بنیادی صحت پروګرام روزنه ورته ورکړل شوې ده. خو ځینې ادارې دغه شمېره زیاته ښایي. د سوات لیډی هیلث ورکر زبیده بی بی ده هم وایي اوس د کورونا وایرس په وبائی صورتحال کې هم د دوی ډیوټیانې لګېدلې وې. خو حکومت ورله په دغه دوران پوره سهولتونه او د دغه وایرس نه د خوندي ساتلو پوره سامانونه نه و ورکړي او د دغه باوجود به خپل کار نه دی وترولې.
کورونا اوس چې کوم کورونا ډیوټي وا هر یو کورونا کس چې کوم دی داونه موږ ته د دې غستی را هغه موږ په فرنٹ لائن باندې موږ اول هغه لته یو بیا موږ هغه خپل دې چې تل کوم په مخکړي دی هغه بیا تیږي نو دې هغه پوسټړي دی فاز ته ټیسټونه یا تو
مختلفو پروگرامونو کې برخه اخلي او خپل کار کوي، بلکې خلکو له هم پوها ورکوي. لکه د پولیو مهم په دوران کې خلکو ته دا هم وایي چې باید خپل هر د 50 کالونو کم ماشوم ته د احساس کی ورکړي.
مطلب دا چې په پولیو ډېر خلک دي چې لکه کپارس کمن ته 10-15 کسان انتحاري عمر راشي په یو یونین کې، یونین کونسل کې، په یو یونین کونسل کې مونږ ته کله 20 کس راشي کله 25 کس راشي. اوس هغه لکه خونه چې مونږ به اکثر مونږ ورشو زموږ خبره مني بالکل مني، نو مونږ به بیا لاړ شو ورو هغه رامن کم کو کنه ټارګټ مونږ کم کو خپل چې هغه انتحاري کسان مونږ کمو. دغه ته په نورو خبرو کې ډېر دغه نه لکه چې خبره نه مني اوله به لږ دغه کېدو لږ انرژي به ورته اوس دومره هغو ته پته ولګېږي چې یاره زمونږ له داسته نه کوي چې صرف زمونږ دا محلي ورکران دي. نو اوس دغه مسله نه وي زمونږ خبره مني هم او دوی ورسره بالکل داسې عادت شوي لکه یا خویندې یا بچي یا دي دلته ستې زمونږ د مور او د بچي لکه ډلیوري په باره کې هغوی له سره میټینګونه ورته کوو چې یاره د هنرمن تاسو سره تاسو ډلیوري وکړي. او دغه ستې ورته مونږ وایو چې لکه څلور ترې تېرې معاینه په هره پرېګنسي کې پکار ده. دغه سی وته مونږ وایو چې د مور او د بچی د صحت په اړه د پاره د دې په منځ کې څومره وخت پاتې ده. دغه سی وته وایي چې په دې کې به څنګه چلی د خوراک په اړه کې خوراک اهمیت ته مونږ بیانو دا ټول ذمہواریاں نه لکه
ها په سواد کې باندې د تن څومره لیډی هیلث ورکرز دي.
په سواد کې ټوټل زما په خیال د 1100 نه باندې دي.
زبیده بی بی وای په ټول ملک کې د سین صوبې د صحت خزینه کارکونکو تنخواګانې زیاتې دي. دوی لا صوبای حکومت سہولتونه هم ورکړي دي. بیا د پنجاب صوبې د لیډی هیلث ورکرز تنخواګانې زیاتې دي او تر ټولو کمې تنخواګانې د خیبر پختونخوا هغو دي. زبیده بی بی زیاتوي د خیبر پختونخوا زیاتره لیډی هیلث ورکرز په اووم گریډ کې دي او د نورو صوبو هغه لسم گریډ ته تللې دي. نوموړي وای حکومت ته دا هم ویل چې باید د خیبر پختونخوا د لیډی هیلث ورکرانو تنخواګانې دي هم د نورو صوبو برابر کړی.
ډیر زیات فرق دی لکه اوس زمونږ د سین کوم صوبه چې ده کنه دي د هغه 47,000 چې ده کنه دا د ال ایچ ډبلیو څنګه ده او 55,000 چې ده د ال ایچ ایس څنګه ده دا د سین د شي بیا 37,000 چې ده د پنجاب د علاقې خلکو ده.
د اکتوبر د 14 وروسته د صحت وفاقي وزارت چارواکو سو واری د دغو خزینه او صحت کارکونکو مشانو سره مذاکرات وکړل خو کامیاب نه شو. د بلوچستان نه د صحت وی کارکونکو فرزانه دورانی د اکتوبر پر شلمه مشال ریډیو ته ویل دوی د 1993 کال نه کار کوي او په 2012 کال کې مستقل کړی شوی او د دغه باوجود هم ورته حکومت ویلی وو
چې پنشن با نه ورکوي نو ځکه یې په خپلو لسو غوښتنو کې یوه غوښتنه د پنشن هم وه.
دوه درې واره ډیډ لاین ورکړي چې موږ پارلمنت هاوس ته درځو کوم مطالبات کوم چې مطالبات هغه کوم چې منظور نه شو. بیا هغه حکومت طرف څخه کمیټې جوړ شوه پاکې محمد اور د پنجاب سیکرټری صحت هم شامل و او پرویز خټک هم فیصلې هغه دوغلو. په دې کې بیا موږ کوم چې مطالبات او اپلیکیشن حوالې سره پنشن په حوالې سره سروس سټرکچر ولو ایڈیشنل چارج پروموشن په حوالے سنو او دی علاوه پولیو کې تحفظ چې کوم ځو نه فرامي یا کې ولو پښلی سرویس موږ نه دی کاونټ شوی څنګه چې تاویل 2012 سمخته موږ کم چې کار کړ دی هغه پښلی سرویس موږ وړ چې کاونټ کې پرې کاونټ یې اضافي د کوم لګول کیږي او دی علاوه انتقامي کاروایي چې موږ خپل د شپاواله سره خپل आवाज پورته کو په دې کې موږ سره کاوه انتقامي کاروایي نه کیږي او موږ سره مطلب دې نه جایز کیږي چې موږ خپل आवाज دباو کو نه موږ आवाज دباو سي او دی علاوه د څنګه خبر به چې مختلف لاسه تنخواه مختلف دي نو په دې حواله چې موږ ول موږ تنخواه برابر خپل باندې لیول باندې موږ لره ملاو سي نو اوس موږ له نوټیفیکیشن خو جار کی چې صوبای لیول باندې به دا ستیکر وسی ان شاء الله او دا درو میش وخت را نو هغه به درې میش بعد موږ دا ګور چې آیا د دې پنج به څونه کار وسی کوم عمل دا مد وسی کوم نو څه دا 1993 ته موږ کم چې کار ریګول روان دي خو 2012 کې موږ ریګولر شول.
ارزانا دورانی وای دوی د خپل غختنو لپاره په 2012 کال کې هم احتجاجي پرلت وهلې وو چې تر مخې ځینې غختنې په هغه وخت کې ومنل شوې او ځینې پاتې شوې.
بالکل 2012 کې موږ پرمنل سو پاغم کې موږ درنه واچول درنه پاتې موږ ډیر مطالبات موږ شول پاکي مستقل شول دغه د مخ موږ ډیر عمر موږ مشران او ډیر عمر 26 سال سره د کاني کړي خو پرمنل نه ول لیکن ترني بعد 2012 کې موږ پرمنل سو لیکن موږ به کوم د سرویس ټیکچو د شاته وارو صرف موږ بیسیک پیر ام لاوي په دې سرویس ټیکچو پنشن ایشو نو موږ وایو چې کوم ګورنمنت لازمي نه خو موږ دا شان ملاوي سي سرویس ټیکچو پروموشن د شاته بچ موږ لرم ملاوي
د پاکستان د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان د خزینه او روغتیاي کارکونکو سره د اکتوبر پر شلمه له خبرو وروسته میډیا ته ویل دوی سره یې کامیاب مذاکرات شوه دي حکومت په کوشش کوي چې د دوی غوښتنی ومنل شي او عملی کار پرې وشي. اوریدونکو د حکومت سره د خزینه او روغتیاي کارکونکو په خبرو مو له المینا افتخار سره هم خبرې کړې دي. المینا افتخار په اسلام آباد کې د لیډی هیلت ورکرز په احتجاج کې د خیبر پښتونخوا د خزینه او غړو مشري کوله. المینا په خپل په مردان ضلع کې د لیډی هیلت سپروایزر په توګه کار کوي. له حکومت سره د خپل خبرو په اړه المینا وایي
ټول صبح یو شان و سو ترجیحات ټول صبح بدل بدل نو هغه کې مین چې کومه هغه زمونږ د سرویس سټرکچر و چې هغه څلور وانه صبح یو شان دی وو دغه شان دی بیا سیلری یونیفورم سیلری چې ونه هغه د هر یو ډیسټریکټ جدا جدا ونه هغه دا یو چې یونیفورم سیلری د ټول صبح یو شان څنګه خای کنه نو دا څنګه به په وفاق په لیول باندې اوچتېږي او صبح د صبح په لیول باندې اوچتېږي نو هغه کې به صبح کې به یو ژوند به تاسو سپورټ کوو او ان شاء الله 3 مانس کې دا په کمیټي جوړ شوی دا هغه کمیټه کې به دا ټول ډیسکس کیږي.
المینا افتخار ته هم ویل دوی به د اکتوبر په 26 په پیښور کې هم احتجاجي ناشته کوله او اوس مهال یې دغه احتجاج سنډول دی. نوموړي وایي دوی ته ویلي چې د خیبر پښتونخوا د صحت د خزینه او کارکونکو غوښتنو لپاره به په روانه یوه اونۍ کې عملی کار پیل وي.
دوی فالو په داسې ډول چې لکه اوس خو جس د میټینګ منرز چې کم ایشو په کم کم ځای کې ډیسکس کیږي او په کم فلور باندې به حل کیږي. نیکسټ ویک کې لکه څنګه چې په 14 باندې د ال امپلویز پر دې چې یو احتجاج شوی نو پرون په دغه کې د هغه میټینګ کوم چې کوم کمیټې چې د پرایم منیسټر عمران خان صاحب په وینا باندې راشي د ټاکنې هغه کې پر ریس کټکس د ارباب شهزاد پکې او د علي محمد خان صاحب پکې د دې په مشارکې هغه په دا میټینګ چیر کوي
د صحت خزینه غړي وای یوازې په سین صوبه کې د کورونا وایرس اضافي پیسې چې د شلو نه تر 2000 روپو پورې به خزینه او هیلت ورکرز ته ورکړل شوي او نورو صوبو هغه ته نه دی ورکړل شوي. او په ټول هیواد کې تر اوسه د دوی سروس سټرکچر هم نه دی جوړ شوی. سروس سټرکچر د سرکاري ملازمینو هغه نظام ته وایي چې پکې د دوی د ګریډ، تنخوا، پینشن، الاونس او د دوی د ترقۍ ټولې خبرې شاملې وي. خو المینا افتخار وایي د خزینه او هیلت ورکرز لپاره سروس سټرکچر لا هم نه دی جوړ شوی.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
دی. لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ماته روان دی.
سې پټي وس زما کا وس هر څه غره نه ټول تلی.
زه په ګایدا الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دینو زرا شمه.
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز له مشال اړيونه
تاندې هلي.
اوریدونکو دا وه د دې اونۍ تاندې هلي پروګرام چې تاسو واورید. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.